همدغه تیمورشاه ولی عهد یا ځایناستی ټاکلی و چې د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته بیا شهزاده سلیمان د خپل خسر صدر اعظم شاه ولی خان په واسطه د پاچاهي اعلان کوي. مګر کله چې شهزاده تیمور د هرات څخه کندهار ته راځي نو شهزاده سلیمان مندي کوي او شاه ولی خان چې د هغه خسر و او صدر اعظم هم و هغه وژني. چې په دې ډول سره بیا تیمورشاه پاچاهي ته رسیږي او تیمورشاه د خپل پاچاهي په لومړی کال کې پایتخت د کندهار څخه کابل ته انتقالوي او کابل د افغانستان پلازمینه ټاکل کیږي. تیمورشاه د خپل پاچاهي په شل کلن وخت کې دا وکولای سوای چې هغه سیمې چې د پلار څخه د په میراث پاتې وي هغه سیمې شو ساتي. د هغه د مرګ څخه وروسته بیا د هغه د زمانو بې اتفاقي د ایران لاسوهنې او د روسانو او انګلیسیانو سیالي هم د افغانستان لوی امپراتوری د سقوط سبب کیږي چې تیمورشاه بیا په 1909 میلادي کال کې مړ کیږي او د کابل په چارباغ کې خاورو ته سپارل کیږي. د هغه څخه وروسته د هغه زوی زمانشاه واک ته رسیږي. تیمورشاه د زمانو ترمنځ بې اتفاقي یو اصلي لامل دا و چې تیمورشاه په خپل ژوند کې ولیعهد نه و ټاکلی. یعنی کله چې تیمورشاه ژوندی و د خپل ځایناستی یا ولیعهد ونه ټاکي نو ځکه د دوی ولیعهد یا ځایناستی نه و معلوم، پاچا نه و معلوم او د تیمورشاه زمانو هر یوه هڅه کول چې پاچاهي په لاس کې واخلي. نو شاه زمان هم د نورو ورونو په پرتله سره د پلار ته نږدې و، لایق او باکیفیته ځایناستی خپل ځان ګڼي. نو شاه زمان د ټولو شهزادګانو او بشرانو څخه غوښتنه وکړه چې د نوي پاچا په ټاکلو کې په جرګه کې ګډون وکړي. نو همدا دی چې جرګه شهزاده زمان د پاچا په توګه باندې ټاکي. د شاه زمان د خلک کېدو څخه بیا وروسته شهزاده محمود واک ته رسیږي چې شهزاده محمود بیا د وزیر فتح خان په مرسته سره واک ته رسیږي او د هغه د خدمتونو له امله چې کړی وه د شاه دوست لقب ورته ورکوي. مګر د محمود بې کفایتۍ له امله بیا د هیواد په اداره کې سیاسي بحران رامنځته کیږي. شاه محمود په بل حصار کې په ارګ کې په عیش او عشرت باندې بوخت دی او دولتي چارې هم هغه خلکو ته په لاس ورکوي چې د قدرت لاسته راوړنې لپاره بیا د هغوی د یو بل سره سیالي کوله، لکه فتح خان یا شاه دوست، شیر محمد خان یا مختار الدوله او صدر اعظم محمد اکرم خان. د هغه کسان وو چې د دولتي چارې دوی ته سپارل شوي وو او خپل شاه محمود په عیش او عشرت باندې بوخت وو. او د دې ترڅنګ د هغه کسان وو داسې خلک وو چې د قدرت لاسته راوړنې لپاره د یو بل سره دوی سیالی کوله. کله چې وزیر فتح خان د مالیاتو د لاسته راوړنې لپاره د پېښور ته ځي، پېښور کوهات او بن ته سفر کوي چې بیا د مالیاتو د لاسته راوړلو لپاره چې کله دوی دغه مالیات لاسته راوړي، دغه څخه وروسته شهزاده کامران ته چې دی په کندهار کې وو هلته ولاړې او د کندهار څخه کابل ته بیا راوګرځېدي. محمد اکرم خان هم چې کله ځي محمد اکرم خان پر ځای باندې صدر اعظم ټاکي او په همدغه وخت کې به یو شمېر لوړ دولتي خلک د کابل څخه تښتي او د شاه شجاع سره یو ځای کیږي. د کابل خلک چې بیا د شاه محمود ادارې څخه ډېر پتنګ راغلی وه، د هغه په لاس په د هغه پر ضد باندې پاڅون کوي او هغه هم په بلا حصار کې محاصره کوي چې د شاه محمود قواوې مقاومت ته دوام ورکوي تر څو چې د کوه دامن او کوهستان خلک د کابل د خلکو مرستې ته راځي او شاه محمود هم د کابل په بلا حصار کې محاصره او وزیر فتح خان ته چې په قلعه قاضي کې ماته ورکړه او په دې توګه د محمود لومړنۍ واکمني پای ته رسیږي. راځي د شاه شجاع لومړنی واکمنی ته. دا چې د شاه محمود څخه وروسته د شاه شجاع واک ته رسیږي، د هغه لومړنی واکمنی څه ډول و؟ د شاه زمان د ړندېدو څخه او د شاه محمود د اداري کمزورتیا تر څنګ د خلکو کرکه چې د هغه په وړاندې وه، دغه کارونه د شاه شجاع د پاچاهي دپاره زمینه برابروي. دا چې شاه محمود شاه زمان ړندوي او شاه محمود واک ته رسیږي، شاه محمود هم په عیش عشرت باندې بوخت دی، دولتي چارې قدرت ته د رسیدلو لپاره هغه کسان چې سیالي کوي دغه دولتي چارې هغه کسانو ته سپاري. نو په دې وخت کې ځینې اداري کمزورتیاوې رامنځته کیږي او د خلکو کرکه هم د شاه محمود په وړاندې باندې زیاتېږي چې دوی به پاڅون کوي. نو په دغه وخت کې دغه ټول کارونه یا دغه ټول فعالیتونه د شاه محمود په زیان باندې تمامېږي او شاه شجاع دپاره د پاچاهي زمینه مساعدوي. چې په 1904 میلادي کال کې شاه شجاع د کابل د خلکو په غوښتنه سره د زرمت او لوګر د لارې څخه کابل ته ننوزي او د بابر په باغ کې رسیږي، خپل دوستي د انګریزانو سره ښکارا کوي، او وزیر فتح خان هم د مالیاتو د راټولولو لپاره بامیان ته ځي. کله چې کابل ته رسیږي، دی غوښتل چې شاه محمود محاصرې څخه خلاص کړي او د شاه شجاع حکومت جګړه ونشته. په دغه وخت کې بیا چې په پایله کې دغه جګړه چې پای ته رسیږي، نو د قلعه قاضي په سیمه کې د وزیر فتح خان او د شاه شجاع د قواو ترمنځ وزیر فتح خان ماته خوري او شهزاده کامران د کندهار والي ته تشتي، وروسته بیا شاه شجاع خپل ځواکونه بالاحصار ته ننباسي او په دې ډول سره د خپل سلطنت اعلانوي. نو شاه شجاع همدغه زمان یا په همدغه وخت کې واک ته رسیږي. شاه شجاع بیا د خپل حکومت د ټینګښت په برخه کې د وزیر فتح خان او د هغه د وړنې څخه بیره درلوده. هڅه یې کوله چې وزیر فتح خان سره خپلې اړیکې شي کې دښمنۍ او کوم تاوتریخوالی چې د دوی ترمنځ وو هغه پریږدي. هغه چې بیا وزیر فتح خان په ډیر درناوي سره کابل ته راغواړي. شاه شجاع د دوست محمد خان لور وزیر فتح خان وريره ځان ته په نکاح کوي، او مګر لدی سره بیا سره لدی چې دوی دوستي اړیکې ټینګوي، خو بیا هم یو پر بل باندې باور نه لري، ځکه چې د دښمنۍ اصلي ریښه بیا د شاه زمان په وسیله د سردار پاینده محمد خان ادامول وو، چې د وزیر فتح خان د پلار قاتل دی ګڼل کېدی. نو وزیر فتح خان هڅه کوله چې شاه محمود دویم ځل لپاره پاچاهي ته ورسوي. نو په همدغه وخت کې شاه محمود د کابل د بالاحصار د زندانه تښتي، او هغه جګړه چې د شاه شجاع او د دوی ترمنځ جګړه رامنځته کیږي، چې په پیل کې شاه شجاع ماته خوري او شاه محمود هم د دویم ځل لپاره پاچاهي ته رسیږي. ورپسې د شاه محمود دویم ځل پاچاهي ده، شاه محمود بیا د وزیر فتح خان په مرسته دویم ځل پاچاهي ته رسیږي. یعنې د وزیر فتح خان په کومک سره دی د دویم ځل لپاره پاچا کیږي، او یو شمېر لوړ رتبه مامورین لکه محمد اکرم خان، امین الدوله، شیر محمد خان، مختار الدوله او میر عالم اداموي، ځکه چې دوی د شاه محمود د لومړي حکومت پر مهال باندې شاه شجاع ته تشتېدلي وه، یا د شاه شجاع سره یو ځای سوي وه، او د شاه شجاع د پاچاهي په وخت کې بیا د دوی سره مرسته کړې وه. د هغه سره مرسته کړې، نو ځکه کله چې شاه محمود دویم ځل واک ته رسیږي، دغه لوړ رتبه مامورین اداموي یا هغه وژني. راځو د سیالیو او اختلافاتو منځ ته راتګ ته. وزیر فتح خان تقریبا شلو وړونه درلوده چې هر یو غوښتي واک ترلاسه کړي. دغو جملې څخه یو هم سردار محمد اعظم خان او سردار دوست محمد خان وو. د مرکزي دولت تر سقوط وروسته د وزیر فتح خان د وړونه ترمنځ بي اتفاقي او ځان غوښتنې بیا د دې سبب سوې چې د هغو ترمنځ پرله پسې جګړې رامنځته سي، چې دغه جګړو تر شلو کلونو پورې د افغانستان د ګډوډیو او بې نظمۍ لامل سو. د افغانستان خلک د افغانستان د خلکو ته بي وسلې او بدبختي راوړل، او همدغه کار د هیواد مرکزي دولت لمنځه یوړي، تر څنګه اقتصادي او کلتوري حالت هم کمزورې کړي، او دوی ونسوي کولای چې د افغانستان ملي وحدت او ملي دولت وساتي. سردار دوست محمد خان د کابل او غزنی والي د محمد اعظم خان په ملاتړ سره د کابل واک ترلاسه کړ. وروسته بیا د محمد اعظم خان او سلطان علي شاه ترمنځ اختلافات راپیدا شول. سردار دوست محمد خان د کابل مکمل واک ترلاسه کړ. په 1909 میلادي کال کې د محمد اعظم خان مړ شو، او سردار دوست محمد خان هم د کابل خپلواک واکمن شو، چې د هغه څخه وروسته بیا په بلخ، بدخشان او ځینې نورو سیمو باندې خپل نفوذ پراخه کړ. شاه محمود د حکومت اداره په سردار دوست محمد خان باندې وسپاري، او د افغانستان د چارو بشپړ واک هم د ترلاسه کړ. راځو د واک لیږد او لاسوهنې ته. په دغه وخت کې واک څه ډول لیږدول کیږي او کومې لاسوهنې کیږي؟ د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته د سدوزو سلطنت پای ته ورسېدی، او د شاه شجاع د پرله پسې ناکامیو، د کورنۍ مخالفتونو او تر څنګ د بهرنیو قوتونو د مداخلې له امله افغانستان د انګلیس او ایران په لاس باندې د سیاسي فشارونو سره مخ شو. یعنې کله چې احمدشاه بابا مړ شو، نو دغه وخت کې د سدوزو سلطنت پای ته ورسېدی. د شاه شجاع پرله پسې ناکامۍ، دا چې شاه شجاع په پرله پسې ډول سره ناکامه سو، او تر څنګ یې کورنۍ مخالفتونه، یعنې دننه په هیواد کې کوم مخالفتونه چې رامنځته سوه، د دې تر څنګ د بهرنیو قوتونو د مداخلې له امله، یعنې بهرني ځواکونه یا بهرني هیوادونه هم په افغانستان کې مداخله درلوده یا لاسوهنې کولې، چې دغه کار افغانستان د انګلیس او ایران په لاس کې د سیاسي فشارونو سره مخ شو. او د سردار دوست محمد خان دوره شروع شوه چې د بهرنیو یرغلونو او کورنیو شخړو ترمنځ مبارزه وکړه. د دې ترڅنګ سردار دوست محمد خان په وخت کې د انګلستان د خوا څخه افغانستان ته خطر مخ پر ځای کېدو سره کله چې دوست محمد خان یا سردار دوست محمد خان واک ته ورسېدی نو په دغه دوره کې د انګلستان د خوا څخه افغانستان ته خطر ډېر شو، ځکه چې په دغه وخت کې موږ ویل چې د کورنۍ مخالفتونو او د بهرني قوتونو له امله افغانستان د انګلیس او ایران په لاس کې و چې د هغه بیا د سیاسي فشارونو سره مخ شو. نو په همدغه دوره کې د سردار دوست محمد خان د واکمنۍ په دوره کې د انګلیسانو د خوا افغانستان ته خطر زیات شو، یعنی افغانستان ته د انګلیسانو له خوا خطر پېښېدی او د جهاد اعلان وکړي، د خلکو ملاتړ یې ترلاسه کړي. سره له دې چې د کابل سیمه د انګلیس په ورکه کې راغله، سردار دوست محمد خان بیا هم هڅه وکړه چې د افغانستان خپلواکي وساتي. په دغه دوره کې د افغانستان کابل د انګلیسیانو واک ته ورغلی، ځکه چې دلته انګلیس ځینې جګړې وکړې چې د افغانستان پلازمینه کابل سیمه د انګلیس په ولکه کې وه. او سره له دې چې سردار دوست محمد خان په دغه وخت کې سره له دې چې دغه سیمه د انګلیسانو په وخت کې بیا هم هڅه وکړه چې د افغانستان خپلواکي وساتي، د جهاد اعلان وکړي، خلکو ملاتړ یې ترلاسه کړي، او همدا و چې بیا د انګلیس او روسیې د سیاسونو یا دغه سیاسي لوبې له امله افغانستان د پردیو د شرطونو لاندې راغلی. سره له دې چې سردار دوست محمد خان هڅې وکړلې تر څو د افغانستان خپلواکي لاسته راوړي، خو بیا هم د انګلیس او د روسیې د سیاسي لوبو له امله افغانستان د پردیو د شرطونو لاندې راغلی. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس مو د څو واکمنانو په حق لوو، په حق لوو د چې احمد شاه بابا څخه وروسته یا د سدوزیو د سلطنت د پایته رسېدو سره سم کوم کسان واک ته رسېږي، دغه د جملې څخه مو د ځینو واکمنانو په حق لوو ویل. د دې ترڅنګ دا چې د هر واکمن د واکمنۍ دولت څه ډول و، د اړوند مو معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تاسو ته پام وړ به ګرځېدلی وي او د دغه وروستنی شیبو کې تاسو سره سره ملتیا کړې وي. نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د بلې نوې تاریخي او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
د ازادي ملما
د دسمبر په 28مه نیټه د سویډن په مالمو ښار کې د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په نامه د پښتو موسیقي ساتلو او د پرمختګ لپاره ځانګړې اداره پرانستل شوه. نن د پښتو موزیک انسټیټیوټ مشر او نومیالی سندرغاړی ښاغلی هارون باچا را سره ملمه دی. مننه چې تاسو وخت وېستې د دوه مرکې لپاره، او تاسو خو زموږ همکارم یاست، د مشال رادیو سره کار کوي او ډېر مینوال ستاسو د مشال رادیو په همدغه خاطر باندې شای اوري چې تاسو یالته یاست. نو بچا سه په لومړي سر کې دغه انسټیټیوټ په اړه باندې راته وست، دغه هدف څه وو، په څه خاطر باندې جوړ شو؟
او ډېر مننه مرال جان تاسو نه چې د دې تاسو د خبرونې د طریقې په ځخ په لودرنو خو ګوریدونکو ته د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په اړه څه معلومات ورکړم. که څه هم موږ د دې تازه پرانستې کړې ده، تاسو په خپل خبرو کې وویل، خو دا اصلا لاغه وخت راځي چې په 2021 په اگست میاشت کې افغان طالبان پر کابل واکمن شول، واکې تر لاسه کړو. هغه سمدستي د تیر په څیر پر پښتو موسیقي بلکې پر ټولو ښکلو هنرونو بندیز ولګو. نو دغه یو مسله شو، یو بحران رامنځته شو، خلک اندېښمن شول. بیا زما ځینې ملګري دي د افغانستان، دي ډېر تکړه کدرونه دي، ریسرچران دي، څېړنکاران دي، په بهر هیوادونو کې دي، ادارو سره کارونه کوي، لوړې زده کړې کړي دي. هغوی هم دغه بحران او دغه مسله درک کړه او بیا یې له ما سره رابطه وکړه چې یاره که ته را سره ملګری شي چې موږ یو څه وکړو. دا بحران که داسې پر ځای پاتې شي خو حالت به لا هم بدتر شي، او زمونږ دا فرهنګ، دا موسیقي، دا هنر، دا به حتی د فنا کېدو له خطر سره مخامخ شي. نو بیا ما هغه و چې ما ورسره هم مټې ونغاړلې او دا هغوی په هغه صلاحیتونو زما زه باوري یم چې هغوی به ډېر په جذبه او ډېر په مینه او په اخلاص کار وکړي. او هماغه و چې موږ بیا د پښتو میوزیک انسټیټیوټ دا نوم مو غوره کړ، بیا مو دا په امریکا کې رجسټر کړ، او دا 13 دسمبر 2023 د دسمبر پر وشتو مو دې پرانستو کړ په مالمو کې. مالمو ځکه وا سویډن چلتا زمونږ د جالباد او د کونړ ځنی ملګری دی په مالمو کې، او بیا وسره په څنګه کوپنهاګن د ډنمارک خار دی، دا نږدې نږدې خارونه دي. نو هغه ولته یو علمی او کلتوري ټولنه لري. بیا دا موضوع ما هغه سره ډیسکس کړه، هغه ورته ډیر خوشاله شو چې دا پرانسته امریکا کې یا بل ځای مکه وي، دلته راشي چې مونږ دا غونډه تاسو جوړ کړو. نو ما هغه چې مونږ بیا هلته لاړو، غونډه وشوه، او په دې وخت کې مونږ په دغه تیر یو کال کې مونږ یو څېړنه وکړه په پښتون افغان وطن کې، په کوټه او په پېښور او کابل جلال آباد کې. حتی مونږ مرکه وکړې له سړیو او ښځو هنرمندانو سره، له ملایانو سره، له عامو خلکو سره، د نظر له خاوندانو سره، زموږ چې کوم نورین دي. نو دغه مرکو دغه ډیټا پر اساس مې رپورټ بشپړ کړ، او دغه رپورټ ځینې موندنې مې په دې غونډه کې ګډونوالو ته وړاندې کړې. موږ غوښتل چې د میدان ته راځو چې لاس کې یو څه ولرو، کنه یو مستند معلومات په لاس کې ولرو او بیا خبرو وکړو.
ش بچا صاحب، دغه تحقیق چې تاسو ویل چې څېړنه مو وکړه، دغه یو دوه مهم ټکي که تاسو را توئ، تاسو په نظر چې کوم څه اهمیت لري چې زموږ لیدونکو هم په خبر
سي؟ او اهداف خو زموږ دا و چې هلته چې کوم څنګه چې ما وویل چې دا تحولات راغلل په افغانستان کې، لاغه ځای هنرمندان دغوی کورنۍ دربدر شول، کډوال شول، نو دغه وضعیت مونږ درک، او بیا هم دغه هنرمندانو د افغانستان کې هم د افغان چې کوم کډوال هنرمندان دي دوی، او په پښتونخوا کې هم چې نامنی دا جنگونه دي، هلته هم هنر له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دي. نو په بر وطن کې او په پښتونخوا دواړو کې مونږ هنرمندانو سره مرکه وکړې، دا غوی هغه ټولنیز او اقتصادي وضعیت مونږ غوښتل چې هغه ارزیابي کو. بیا دا هغه وضعیت دا غوی پر ژوند، دا غوی پر کورنۍ او څه اغیز دی، او بیا په ټوله کې دا هغه سیمې خلک د خپل هنر ته او پښتون هنرمند ته څنګه ګوري، په کم نظر ورته کوي، کنه. نو دغه زمونږ اهداف او دغه چې کوم زمونږ کوالیټیټیو ریسرچ یا کیفي مطالعه وه.
شش بچا صاحب، تاسو د هنرمندانو یادونه وکړه، ستاسو په نظر باندې هغه هنرمندان چې د پښتو موسیقي د پاره یې خدمت کړی دی، کوم هغه نمونه ستاسو په نظر باید یاد سي او خلک یې په یاد وساتي؟
دا څه ډیر نمونه دي مله جان، په افغانستان کې، په پښتونخوا کې د پښتو موسیقي چې موږ تر رسیدلې ده، خدای دې هغه هنرمندانو پر زیار او کار نتیجه ده چې په ډیرو نامساعد حالاتو کې وي کار کړی دی، او پښتو موسیقي ای ژوندۍ ساتلې ده، تر مونږ را رسولې ده. نو هغه ډیر نمونه دي، زه به کم کم اخلمه، موږ ته معلوم دي، زموږ اوریدونکو کتونکو ته هم معلوم دي چې هغه مکتبونه دي، هغه سبکونه دي چې هغه موږ ته پریښي دي، که په بر وطن کې دي که په پښتونخوا کې دي، هغه ډیر د قدر وړ کار دی. مونږ به ستاینه وکړو، او مونږ به د پی ایم آی له لارې به هم مونږ غواړو چې دا هنرمندانو پر ژوند او کار تحقیق وشي، هغه خلکو ته معلوم شي چې دوی څنګه کار کړی دی.
تاسو په نظر موسیقي څومره رول لري د یو ټولنې او د یو کلتور په جوړولو کې؟
نو زما خپل خیال هم دا دی، او ما چې د کلتوري چارو له پوهانو له عالمانو مې اوریدلې دي، نو موسیقي هنر، ښکلي هنرونه، دا خو د کلتور ډیره مهمه برخه جوړوي، کنه. او مونږ که خپل پښتني ټولنې ته د دوی ژوند جوړښت وګورو، نو که زمونږ له ټولنې فرزن که مونږ داسې حساب کو چې ټپه پکې نه وي، چاربیته پکې نه وي، زمونږ فوکلور چې کوم دی، هغه زمونږ د تاریخ او د کلتور اساس جوړوي، که هغه ترې لري شي، یا بیا مونږ سره ډول نه وي، مونږ سره تبله نه وي، مونږ سره هارمونیم یا باجه چې ورته مونږ وایو، یا رباب نه وي، ستار نه وي، چترالی ستار، دغه د موسیقۍ آلات چې هغه مونږ خپل کړي دي، که دا مونږ زموږ په ټولنه کې د دې غږونکي پاتې نه شي، دا ونه غږول شي، نو بیا به زموږ د ټولنې زه خو حتی تصور نشم کولی چې زموږ دا ټولنه به په کم شکل کې واقع شي.
کلونو جګړې، بې ثباتۍ، او اوس تاسو وینئ چې طالبانو پر موسیقۍ باندې بندیز هم لګولې دي، دغه ستاسو په نظر باندې د موسیقۍ د ودې څومره مخه نیولې ده، او د هنرمندانو پر ژوند باندې څه تاثیر کړی دی؟
او ډیر تاثیر کړی دی. زه خو دا تاسو د مشال ریډیو یادونه کړه، دلته زه تاسو یو کلیګ مې همکارانی مونږ سره، زه هر اونۍ د هارون بچا هنري ګړای په نوم یو خبرونه کوم، هغه کې دغه د سیمې هنرمندان راغواړم، دا وی پر ژوند او کار سره خبرې کوم، دغه موسیقي خبرو. نو تاسو یقینو کوي چې دا تیر شپږته کال ما دا خبرونه وکړه، او د سیمې تقریبا هر یو هنرمند ما چې کوم ښکار دی هغه ما راوستي دی، دغه پر ژوند او کار مې سره خبرې کړې دي. نو تقریبا زه ویلی شم چې هر یو په دې ارمان وو، او دې هم چې هغوی لپاره داسې یو بنسټ، یو سازمان وي چې چېرته هغوی مراجعه وکړي، دا غوی دا درسي وشي زکه چې الت په میدان خو نه حکومت او نه هم ولسی ټولنې دا غوی ستونزو ته پام کوي یا دا غوی چې کوم ژوند دی یا دا غوی د خوندیتوب لپاره دا غوی ته د حکومت د ورکول کېدو لپاره هغه موضوع څوک په پام کې نه لري څوک ته هیڅ پاملرنه نه کوي نو با په خپل مرکو کې او بیا موږ مشال ریډیو باندې رپورټونه وخت په وخت کړی دي چې دا په سیمه کې د هنر څه حالت دی نو دا هغه غنچوړ هغه کرک سیدا دی چې زمونږ هنرمند په ډیر سخت وضعیت کې دی هغه ته د مرستو هغه ته مرستې باید ورسي دا هغه اړتیاوې په نښه شي په ګوته شي او هغه بیا موږ د پی ایم آی له لارې کوشش کوو چې دا خپل چې کوم معلومات غونډو او دا غوی مرستې مونږ ته اړتیاوې مونږ ته معلوم شي هغه بیا چې کوم بشر دوست او هنر دوست ټولنې دي یا حکومتونه دي هغه ته ورسو او لا غوی بیا هغه مادي او مانوي د مرستو د امکاناتو غوښتنه
وکړو. په پښتو موسیقي کې د مقاومت د اعتراض احتجاج او فعالیت په برخه کې ستاسو په نظر څومره د دغه موسیقي رول اوسېدلې دي او څومره مهمه ده موسیقي په دغه برخه کې؟
ډیره مهمه ده. دا خو زبنګ زپدې خبره ویاړم چې زمونږ زینو مشرانو هدرمندانو ما هته په خپل ډیره شوري هڅه کړې ده زمونږ نور ملګری دي په اوس اثر کې هم چې وی هم دغه موضوعات راخلی چې په سیمه کې دا کومه ناامنی ده کومه کمی جګړې دي کومه ناخوالی ده دا په خپل هنر کې پسندرو کې خلکو ته د په ګوته کې یو دا غینه د وټلو لارې بیا کمی دي کنه د پښتنو یو والد او سره نږدېواله دي او په دغه مسلو باندې یو سوچ او غور او فکر ته خلک اړ کی نو دا سه پیغامونه په موسیقۍ کې په پښتو سندرو کې مخکې هم شوي دي اوسم کې لګیا دي او په دا اوس وخت کې غلام ډیر اشد ضرورت ته ډیر اړتیا ده چې دا کار باید نور هم مختلاټ شي او زما په شمول سمره چې زما ملګری هنرمندان کدا زما غوري نو غوي باید دې موضوع ته ډیر پام وکړي چې همدا سه کلامونه موږ سره شکر دي ډیر تکړه شاعران دي ډیر خې شعر لیکي کلام پنځوي نو ما غره واخلي چې د وطن درد وی او لدې درد او لدې مشکل حالت د وټلو یو لار چاره خلق ولسته د یو ډاډ او د حوصله یو پیغام هم پکې وي نو موږ باید هماغه شعر را واخلو را سندره کو له موسیقي سره خپل ولسته او هم نړیوالو ته وړاندې کو.
بچا سپ ته په دغه برخه کې چې د مقاومت یا دغه چې د خلکو دراوي شولو په برخه کې د فعالیت په برخه کې تاسو کوم سندره چې بیا زنه شر کوم خپل اوریدم کوته
نو دا څه زما ډیره سندرې دي ما غواړم تاسو ته ول چې ما هم تل دغه هڅه پاتې شوم
تاسو ته خوشي
زما زبه دا وایم چې زما جانان جانان وطن افغان وطن ستاسو وجود اورونه ستاسو په دښمن پورې شه
جانا جانان وطنا افغان وطنا جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتو جگورنا اب دکھن پورشا ساتو جگورنا اب دکھن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتو جگورنا اب دکھن ساتو جگورنا اب دکھن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا
مننه بچا صاحب ستاسو د وخت څخه او زما څخه نور پښتني هم پات سوي خو وخت اجازه نه راکوي بل وخت بیا زحمت
ډیره مننه ستاسو
د ازادي ملما
کاله زیاته موده کې چې طالبانو جنونی لمنځنۍ زده کړو او تر دوه کاله زیاته موده کې چې لړوړ زده کړو یې منی کړی دي. همدارس طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د شذو پر کار باندې لګولې دي. نن له دینی عالم مفتی منیر شاکر صاحب سره خبرې کوو. مفتی صاحب ډیر مننه چې تاسو وخت وستی او لمر سره خبرې کوي. از ما لومړی پښتنه دغه د چې په اسلام کې عورت څه توای؟
بسم الله الرحمن الرحیم زم لستاسو ډیر مننه کوم چې زما د نظر د پاره تاسو ټیم وېست. اسلام کې عورت چې ده دا هر هغه ځای ته وایي چې د هغه په منځ کې صرف پټول ضروری هم نه بلکې د هغه په ښکار کولو باندې مونږ ماتيږي نو هغه ته عورت وایي. په دې اعتبار سره د خځې بدن چې ده دا روایتو کې راځي چې د خځې ټول بدن عورت ته سوا د مخ او د لاسونو او د قدمونو نه.
آیا د خځې غږ هم عورت دی کنه؟
د خځې आवाज عورت نه دی. او دا ډیره لوی مساله د دینه جوړه ده چې نن سبا قران باندې خلقو د خپل شیخانو د مولایانو د محدثینو او د الله نه لاندې د مخلوق کتابونه په سوار کړی دي. د خځه आवाज ته قران ویلی دي فلا تخزعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. الله تعالی فرمایي چې اے زنانو تاسو چې کله نارینو سره خبرې کوي نو تاسو وقلنا قولا معروفا تاسو د قانون او د عام رواج مطابق خبرې کوي په خبرو کې نرمي مراوله. کتا سو خیال کړی کله کله چې خځه یو داسي سړی سره خبرې کوي چې هغه سره په زړه کې محبت وي یا غواړي چې محبت پیدا کی نو بیا د خځې په आवाज کې یو تصنع شانت راشي. اغه تصنع نه الله منه فرمایلی دا عام خبرو نه الله منه نه دا فرمایلی. دغه وجه دا چې زمنګ د مذهب او د مسلک اهم ترين کتاب کې علامه شامی رحمت الله علیه دویم جلد صفحه نمبر اتا او یایم کې او د بحر الرائق کې زمنګ اول جلد 438 پټما صفحه کې لیکلی دی و بدن الحره عورت الا وجهها وكفيها وقدميها. چې د خځې ټول بدن عورت ته د مخ نه سوا او د ورغو نه سوا او د قدمونو نه سوا. د علماء دیوبند مستند کتاب د امداد الفتاوا کې اشرف علی تانوی لیکلی دی څلورم جلد صفحه نمبر 190 کې. مفتی رشید احمد لودیانوی صاحب په احسن الفتاوا اتم جلد صفحه نمبر 40 کې لیکلی دی. امدارنګي د فقه او د مذهب نورو کتابونو لکه شرح المنتهى د دریم جلد او لسم صفحه شرح الاقناع د دریم جلد اتم صفحه دی ټول لیکلی دی چې د خځه आवाज عورت نه ده. البته په هغه کې هغه خاص تصنع چې ده ا تکنیک چې ده چې خځه دا وغواړي چې ما طرف ته دی دا سړی مایل شي اغه تصنع نه منه فرمایلی شوی دا عام خبرو نه منه نه ده فرمایلی. لهذا د خځه आवाज عورت نه ده.
شه مفتی صاحب یعنی د نارینه وو او د ښځو د دواړو ژغ نه دی عورت
نه؟
شه آیا په اسلام کې واز د سړولو لپاره تعلیم فرض دی؟ مفتی صاحب کښو ته هم دا وینا سوي ده کده تعلیم په اړه باندې نور خبرې وکي.
قران کریم او زمنګ د دین چې کم درسونه دي په هغه کې دومره وګ تاریخ موجود ده. قران کریم وی اقرا بسم ربک الذی خلق اقرا وربک الاقرب اکرم اقرا فقرؤوا ما تيسر من القران. په دې دریو واړو آیاتونو کې الله تعالی انسانیت مخاطب کړي دی. یوازې نارینه نه دی منتخب کړي. قران کریم بلځه کې وی فعلم انه لا اله الا الله او بلځه کې قران وی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. په دې ټولو آیاتونو کې چې موږ فکر وکړو الله تعالی انسانیت مخاطب کړي دی د علم په اعتبار. او د دین علاوه زمنګ استاد خوګ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ده طلب العلم فریضه علی کل مسلم. چې علم حاصلول په هر مسلمان فرض ده. نو که خځه څوک مسلمانو کې اچوي نو علم ور باندې تعلیم ور باندې فرض ده. بخاری شریف زمنګا د مسلمانانو یو مستند ترین کتاب ده اگر چې کمزور خبره هم پکښتا. اغه یو باب قائم کړی ده هل یجعل للنساء یوم علاهده. آیا د خځو د تعلیم د پاره بځان لا یو ورځ مقررول کیږي؟ بیا په هغه کې روایت راوړی ده ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو ځل زنانو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړه چې تا نارینو ته بیانونه کوي درسونه کوي او منګه زنانا د علم په میدان کې رستو پاتې کیږو برای کرم ته کمنګ ته هم یو ورځ مقرره کی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اغوی ته یو خاص ورځ مقرره کړه چې هغه کې به زنانه او ته بیان کو. علامه ابن حجر اسقلانی د محدثینو یو ډیر فخر والا انسان دی. هغه د محدثاتو یعنی د خځو محدثینو تعداد لیکلی دی. ویلی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به چې احادیث بیانول او نقل کول به نو دا د 200 زیات زنانه دی. ابن حزم ظاهری یو کتاب لیکلی دی اسماء الصحابه الروات وما لكل واحد من العدد. په هغه کې هغه شمار کړی دی یو سل 25 صحابيات او تذکرې کړی دا چې هغه به خلکو ته احادیث بیانول. او د زنانو نه چې کوم روایت روایت شوی دی نو هغه 2015 روایت دی.
مفتی صاحب
2015 روایت ټول نه زیات روایت چې دی هغه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه نقل دی چې د هغه متعلق راغلی دی چې 2210 روایت دی. او صرف بخاری او مسلم کې د عائشه رضی الله تعالی عنها نه 2118 روایت نقل دی. فاطمه نه 13 روایت نقل دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترور مبارکه دا صفیه رضی الله عنها نه 19 روایت نقل دی. ام خطل یو صحابیه دا هغه نه 13 روایت نقل دی. تہذیب و تہذیب کی د 213 شخصو ذکر دے. او زہران پاتے امہاغا امت تا چی کم امت دا دا احادیث کتابونا منی او دا دا احادیث کتابونا لولی دا بیا ہم دا خزو دا تعلیم نول استرگی پٹوی او دا خپل علماء او دا محدثین و خبری پا احادیث دا پیغمبر باندے او پا قرآن باندے ولی سوروی. تابعینو کی چه هغه هم د صحابه او پسې دویم نمبر پاک خلق دی اغه کې تقریب و تهذیب کې ابن حجر 121 زنانا ذکر کړی دی چې هغه احادیث بیانول خلق ته خودل. بیا په تبع تابعینو کې تقریبا 26 زنانا خودلی شوی دی. حفصه بنت سیرین دا یو زنانا ده. تینا متعدد صحابه کرامو نه دا روایت کوي. همدارنګه عمرہ بنت عبد الرحمن سلورمی صدہ ہجری کے دا پینزو خزو تذکرہ رازی چی دا دیر لوئے محدثی وی خلق تب احادیث بیانول. پینزم صدہ ہجری کی دا پینزلسو زنانہو ذکر دے. شپیگم صدہ ہجری کی دا پینزو اویاو زنانہو ذکر دے. وم صدہ ہجری کی دا پینزو شپیتو زنانہو ذکر دے. اتم صدہ ہجری کی دا یو سل 92 زنانہو ذکر دے. نہم کې د یو سل یوش په تو زنانو ذکر دی. او بل خبره تا چې کم خلق دا قران مانی نو قران د خځې ځان ته یو شخصیت د سړی سره برابر ذکر کړي دی. قران وای ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصالحین والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. تا طول دي آیت کی څومره صفات چراغلی دي د خځه او د نر صفات برابر راغلی دي. او زنانا ځان ته شخصیت ذکر ده. ام محمد زینب بنت مکی حرانیہ څلور نوی کالو پورې اغه دا حدیثو درس کړي دي. خلق به ورته درس تراتلل. امام زهابی وی وزد حما علی هل طلبتو چې د طالبانو ور باندې رشو دمر طالبان به سبق لول راتلل. ام عبدالله زینب بنت کمال الدین مقدسیہ ام محمد فاطمہ بنت محمد اصفهانی دا دمر لوی عالمه تیر دا چې یو کتاب لیکلی دی الرموز والکنوز 15 جلد. عجیبا بنت حافظ بغدادیہ ز اخیری خبره به پدې دا کم کنی دی باندې تقریبا په ګنټو بحث کیږي چې کم خلق د احادیث کتابونه منی او قران منی او د خپل علماء او د خپل محدثین او د لوی لوی استادانو خبره په قران نور خيږي نو هغه خلک چرې هم دانشي ثابتولای چې د خځې د پاره علم نشتا یا د خځې علم نه کوي نور خو پرېګ د چي د حدیثو په کتابونو کې هر مانځه تر وتلو اجازه ته زنانه وتا نو دا یو غوڅه خبره ده چې زنانه بالکل په اسلام کې سړي سره برابر حقوق لري او په کوم ځای کې چې کمه ده کاغه مان څوک پښتنه وکي چې د شهادت په مسالې کې یا د میراث په مسالې کې دا کمه ولې راغلي دي یا مثال د شهادت په مسالې کې خځه سره دویمه خځه ولې ده شهادت په مسالې کې خو سړی سره هم دوم ساړه راغلي دي نو آیا دا د عقل د کمی د وجه نه راغلي دي او دا مهر نه غوښته ورته کم راغلي دي چې مثال په تور په میراث کی حصہ کم ادا د دې بنیادی وجداد ته د خځې چون کی حق په سړی باندې ده سړی به په خرچه کوي او بل سړی ته د خځې د کور نه د خوند کور نه ملويږي او د پلار کور نه ملويږي نو ځکه کم ادا جی
مفتی صاحب دا خو د تعلیم او د شوتو د درس ورکول او هغه موضوعات سوال مننه چې تاسو بش پړ معلومات پر ورکړه په دغه اړه باندې زما بل پښتنه به د شوتو د کار په اړه باندې وي چې آیا په اسلامي تاریخ کې داسې مثالونه ست چې د شوزو کار پکښ کې یعنی چې دوی فعال وي کار یې کاوه درس یې ورکاوه یا تجارت کاوه دغه که یو څه شواهد تاسو راته وایست مهرباني
سوره النساء کې 2 نمبر آیت کې الله فرمایي للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ودواړو کې صيغه هم یو ده الفاظ هم یو شی دي الله فرمایي د ناره نو چې خپل کسب مال او تجارت او کاروبارو کې د خځو خپل د ناره نو د خپل کاروبار او تجارت کې خپل حصہ ده ولین نساء نصیب مما اكتسبن او زنانه چې کار تجارت کاروبارو کې دا غوی په دې کې خپل حصہ ده سورته آل عمران کې الله فرمایي انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثى بعضکم من بعض الله فرمایي زد ناره نا او د زنانه عمل نزای کوم دوی بازه د بازو هم جنس دی یعنی نر او خځا یو جنس ته سورته توبه کې الله فرمایي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء او بعضن یی چې مؤمنان سړی او مؤمنان زنانا دا د یو بل دوستان دی اولیاء او بعض معنا دا د یو بل سره به مدد کوي بخاری شریف دویم کتاب دی چې مسلمانان یې مانی د سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته غوی چې و صحابیه وا چې هغه بخپل پټی کارل خپل باغونه به ساتل او د نهر په غاړه باندې به سبزی کارل او دا سهل ابن سعد فرمایي چې زه او څو صحابه کرام به هغه ته پټی له ورتلو باغ له ورتلو او هغه به زمنګ اکرام کولو بخاری مسلم ابو داود ابن ماجه په دې څلور واړو کتابونو کې د جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته هغه د خپل ترور بیبي واقعا نقل کړي وایي چې هغه کله خاون طلاق کړه نو بیا عدت چون کې خځه په کور کې تیروي نو هغه دا اراده وکړه چې زه دا عدت کې لاړه شم خپل باغ نه مې وو شو کوم او بیا دا مې و بازار کې خرڅ کړم چا ورته وایي چې ته خو وتلې نشي نو هغه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته رجوع وکړه التلاړه پیغمبر علیہ السلام ته فرمایل چې بالکل لاړه شه میوه هم کټکا او بیا په بازار کې خرچ هم کا او په بخاری کې د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ لور ده اسماء رضی الله عنها دا هغه متعلق راغلی دي چې هغه با خپل خاوند سره په پټی کې امداد کولو خدیجه متعلق راغلی دي چې هغه تاجر و خوله الخمیه ثقافیہ بنت مکرمہ دا څلور زنانه دي د دوی متعلق احادیث کې راغلي دي چې دوی به د خوشبو تجارت کولو طبقات ابن سعد یو کتاب ده اغډیر واقعات ذکر کړی دي زه یو څو نقل کوم اغه فرمایلی دي چې صحابيات با بقاعده پټی کرل تجارتونه به کول صنعت به کول او حرفت به کول مثال ورکړی دي دا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ خځوا اغه ماهره کاریګر و او هغه بشیان جوړول او خرڅول به الاصابه فی تمیز صحابه په څلورم جلد کې راغلی دی چې واورز نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته داد عبد الله بن مسعود خزراغلا ورته وی چې اے د الله رسوله زه خو کاریګر يم شیان جوړوم بیا خرڅوم او خاوند می بے روزگار ده او زه د خپل ګټه په خاوند باندې خرج کوم نو ماته دا جایزه ده. رسول الله تو فرمایل چې ته خاوند باندې خرج کوي تا ته الله اجر درکې. نبی علیہ الصلات والسلام ته چې خ کوي خولا بنت سالبه یو زل د خپل خاوند سره په چشي باندې جګړه راغله. پیغمبر علیہ السلام لورغله او ته وی چې د خاوند خو ماته داسې وی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې ته حکم نازل دو پوری دا خځه او خاوند یو بل نه جدا شه. خاولا رضی اللہ عنہ ورته وی چې د الله رسول ز خو ګټم او د زما د لاس خرچه خوري د خپل کاروبار نشتا کدر نه ز جدا شم دا بخوري څه. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبره نه پته ولګی دا چې زنانا کار کوي اغه څو ته ونه وی. قائلہ رضی اللہ تعالی عنہ و بیبی دا غا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې ز تاجر هم شیان خرڅوم. بیا د تجارت سوالونه ته وک پیغمبر علیه السلام او توی شډیره خله. عامره رضی الله تعالی عنها خپل وینځي سره بازار ته لاړه او غټ مایه واغست. بیا ال ته خرڅولو علی رضی الله تعالی عنه بازار کې ور سره ملاو شو مایه ته واغست. دا وته ونه می چې تا ته کاروبار ناروا ده. دا طبقات ابن سعد اتم جلد ډکته د غسې قصونه. نو چې کم خلک دا حدیث کتابونه منی هغه به څنګه وایي چې خدای کاروبار نشي کوي.
ډیر زیات مننه مفتی صاحب ستاسو د وخت څخه.
الله مو خوشاله کا قدرمن شه. We'll be right back.
شیطان دے پر جنت را چلی دل د شیطان دے گم ولا ڈیم کا پلے جانان روان دے گم ولا ڈیم کا پلے جانان روان دے بیوسیدہ